یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ اروپایي ټولنې غړو هیوادو یو وار بیا په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان معترضو ښځو هم په دې اړه یو څه ویلي.
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي د راتلونکي کال کې.
او د کندز د قلعه زال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د عمومي پله خرابوالي د ګڼو ستونزو سره مخ کړي. بشپړ راپورونه او معلومات به وروسته درته خبرو کړو، خو اوس له نوریاس نوري نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر په لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیږ در لیږ ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس روانه ونې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل ده چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یو چارټر الوتنه تر سره کیږي. د امریکا د حکومتي چارواکي هم دوهې ته د دغه الوتنې د تر سره کیدو خبره تایید کړي چې امریکایان لیکدولي خو دقیق شمیر نه دی خودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د څلوېښتو کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځ لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلي ګارد وای د دې ورشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره وو او هېڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلودې. د ساحلي ګارد یوې افسرې جوان بورډیان خبر اعلان ته وویل چې دغه کښتۍ د جنوري په 22 له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولي چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هېواد روانه میاشت ازمویل شپږو ته ورسېد. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لنډ واټن ویشتونکي توغندي یاد کړل چې په خبرې تر 40 کیلومترو پورې لوړ شوي او د 190 کیلومترو واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دي. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هېواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له ازموینو منع کړی شوی دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې له امریکا د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا سره پراتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پاریدل خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت یدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهونکې ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو امدارنګه انګلستان او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو همدارنګه په یوه ګډه خبره شوې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
اروپایی ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د زنانه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري په 26 نیټه خبره شوې په کې راغلي طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې خپل خپلو ژمنو عمل کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل ساري نیونه یعنی د ښځو د حقوقو د فعالانو وروستۍ نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول پر رسنیو فشارونه د صحرایي محکمو له مخې وزنې شکنجه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول د انجونو کار او بخښي د انجونو تعلیم د ښځو کار او له نارینه وو پرته د سفر کولو ازادۍ ته د اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیا، انګلستان، امریکا ټینګار کړی چې د طالبانو سره یې لیدل کتل د ناستو ترسره کول له هغوی نه د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت وینویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه نه ده کړې، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې بس رامنځته شوې ستونزې حل کړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسائل رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خواد ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د خلکو د فیزانګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه دې خوندي کړي. وړاندې طالب وایانځویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په درويستمه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان په بیلابیلو موضوعاتو، بشري حقوقو، د تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو، د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول. په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو ځینو فعالینو او مترزو ښځو هم ګډون کړی و.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلی تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چې اړینه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري؟ آیا په کور دننه د افغانستان ځپل شوی اقتصادي سکتور د ټاپي د پلي کېدو د پیل له بهیر سره د مرستې وړتیا لري که څنګه؟ د دغو پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نلیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلی څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو لسره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت گیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان د سي د خامخ به شروع شي او داسې سرویس او شروع کیږي. دقیق نیټه تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپی له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپی پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنی په 2010 کال کې د ټاپی پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپی پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړه شي. د ټاپی پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېږي. افغانستان ته د ټاپی ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپی پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپی پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپی پر عمل کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او ډیلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عمل کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړ توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه د ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونه دی چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپی په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالۍ یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا د اومیکرون بڼې د مخنیوي لپاره د واکسینونو نوې آزموینې ترسره شوې دي. د اومیکرون بڼې کورونا مثبتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او نور نړۍ کې په چټکۍ په زیاتېدو دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
مننه. مدرنا شرکت د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د تقویتي واکسین آزمایښت کړی دی. دا اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې فایزر او بایونټیک کمپنیو ویلي وو چې دوی د اومیکرون پر ضد د واکسین آزموینې پیل کړې دي. مدرنا کمپنی وایي د دوهمې مرحلې آزموینه به د اومیکرون لپاره ځانګړې وي او هغو مشرانو ته به ورکول کیږي چې هغوی تر دې مخکې د کورونا دوه واکسینه کړې دي او پر دې واکسینونو یې لږ تر لږه شپږ میاشتې تیرې شوي وي. هغه مشران چې د کورونا درېیم واکسین یې کړی دی، هغوی به د اومیکرون څلورم واکسین ترلاسه کړي. چیرن شي چې تروسه چې چا واکسین کړی دی هغه کې په کورونا اخته شوی وي لمرګ ژغورل شوی دی او د ناروغي سخت نقش پکې نه دلیدل شوی خو دوی د اومیکرون لډیر خبرېدونکو ډول څخه خوندي نه دي چې له تقویتي واکسین سره د دوی خوندي توپ زیات شي مودرنا هم درس د خپلې وی وړي چیرنې نتیجه خبره کړې ده چې پکې څرګندېږي چې له تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته د انسان وجود د اومیکرون په وړاندې هغه څه پیاوړی نه وي لکه په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وي د مودرنا کمپنی اجرایی مشر سټیفان بانسل په یو بیان کې وویل چې تر تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته اوس موږ د اومیکرون په وړاندې د وجود د انټي باډي په برخه کې ډاډه یو بانسل زیاته کړه چې د اومیکرون اوږدمهاله ګواښ ته په پام سره دوی ځانګړي واکسین ته پام کړی او د وویل چې اوس خوښ دی چې د دې لپاره د څېړنې دوهمه مرحله پیل کړې ده ګڼ هیوادونه د مرکزی او ختیځ اروپا په ګډون په بېساري ډول د اومیکرون د مثبتو پیښو راپورونه ورکوي په نور نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون دا ناروغي له اوج څخه په کمېدو ده خو مثبت شمېرې لا هم لوړې دي
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري
د افغانستان او ترکمنستان سوداګر په دوړو هیوادونو کې ګډ نندرتونونه جوړوي د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونی لولوري خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوې چې د یادې خونی غړو پرون په هرات ولایت کې د ترکمنستان له سرکونسول سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو د تولیداتو لپاره به په افغانستان او ترکمنستان کې ګډ نندرتونونه جوړ کړي تاکه شوی د یادو نندرتونونو د جوړیدو لپاره تر جواز اخیستو وروسته د ترکمنستان هیواد د سوداګرو یو پلاوی هرات ولایت تراشی د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونی غړو په دغلیدنه کې د ترکمنستان له سرکونسول څخه غوښتي چې په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفه راکمه شي او د غراز افغان سوداګرو تدویزي ورکړي کرنی وزارت په ننګرهار ولایت کې شل شنی خونی جوړوي د کرنی مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان مصباح الدین مستعین نن ازادي رادیو ته ویل تر اوسه د ننګرهار ولایت د فارم په اړه کې 101 شنی خونی جوړ شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې شل نور شنی خونی هم دغلته جوړ شي د ښاغلی مستعین په خبره د شنی خونی د سابو او ترکاری د کرلو لپاره جوړیږي او په جوړیدو سره به د ننګرهار او غنو خواوشا ولایتونو د سابو او ترکاری ورزنی اړتیاوي حل شي د کرنی وزارت د معلوماتو په اساس پیادو شنو خونو کې به سبندې نوي کسانو ته د کار زمينه برابر شي او نن افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او دیرش پوله یو یورو 114 افغانۍ او شپېته پوله یو انګلیسي پاوند 123 افغانۍ او 14 پوله یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 140 پوله زر هندۍ کلدار 1018 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 4 افغانۍ او 10 پوله
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل پم دې سره به ورشو کندستا الته د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وای د عمومي پل خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي د ځای اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او اختیپی ته تګ راته کوي خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې هم تګ راته د دوی د سر په قیمت تمامېږي جزئیات په دغه ریپورت کې واوري
د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې کابوش پک کال وړاندې د دغه ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی وو اوس خلک د سین پورې غاړې او دې غاړې د کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د اتیا کلو اوسیدونکو له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکو 40 کلن خدای نور ازادۍ روډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو هلته 100 روپۍ دې خو نه ورکو سل دغه خوانه ورکو 200 روپیه هلته را ناخلی نو پل مخرب ده کله وب چې زیات شي پغه کې موټر غرق سي ما شومان او سیاسي څو موټر مون د لاس په فروش کړ رئیس ورکړې دی په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکو
دوی زیاتوي دی وب د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سین کې ډوبېږي او لامل خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دیرش کلن ګل حسین وایي
پینځه شپه کاله کې چې پلونه چپه سوی نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره
نو د شپې راځو کې مانا سره مریض یو په چادرې زو راځو سره نو ډېر په مشکل سره سترخت یو لار خو له نه هم به سره ده چې داسې مشکل دي چې 50 کیلومتر لار مې مونږ دی برابر 80 کیلومتر لار کړې ده یو سات منزل ده 2 سات وکړو 2 نیم ساته
د قلیزال مشت دی خبرو لمخې د قلیزال پل د پخوانی نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متر په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی وو چې د قلیزال سیمه د دغه ولسوالۍ له مرکز اختیپی سره نښلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولوځول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اختیپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است دی ورکړي د قیمت هېر میشم وخت ما د مریض
پل خراب دی له امله یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نسو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره یې جنازه یا مریض را سره یې زیات وخت موږ ورته منتظرېږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر له او سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یې خو مسه د اوس موږ جغل نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره دا ده پکې
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي ځکه د قلیزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیز پیلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00420212 23 43
شمېره یو ځل بیا واورئ
00420212311234
ستاسو لا پیغامونو
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینه شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي استانی امنو خودت از موږ په ځای کې د ازموږ وخت یو نظر نظر اړولې دلته موږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان سي دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټوک ټوک دی بلانو کدا انګرو ملتو امداد سره وکاوي خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب د پاره هغه خوارو غریب ته نه رسیږي او ورو په هغه خدای کې رسیږي اوس نو ار سړی خپل خیش او خاله او خپل کریم مخته کوي خوارو غریب پاتې دی وروره اول ځ خپل ځان درشم په والله او بالله چې ما په یو پسکوټ باندې شپته را کړی نو خوارو غریب خدای راکمې بیا دا یو خبره لم به زی صاحب کما چې دغه د مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په غا د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ور سره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتل د غسړي کور به وکته وړه به وکتل وړه به وکتل چا وی بوره د شکم شي چې د سړي ضرورت و د درلولې دا به وکتل کچيري مستحق د شزه براوته د غنور ته به ول چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکي و زه وروره د ماجد مولا دی ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیش او خاله او خپل قصور او خپل کریم مختنه کې غریب بچیر د مولا په یاد سي ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي.
غلام محمد واتیار وردګ دی وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګلې د کلي اوسیدونکی یم. دا کومې مرستې چې کیږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کیږي، مستحق کسان ته نه دي ورکړل شوي او هغه کسان واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي یا هم چور شولې غلا شولې یا یې د مخه ونیول شي یا د هم د مرستې